د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو مشتاق مازیګرنی خبري خبرونه اوري چې د مازیګر تر 15 بجو پورې بوي. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه د ماښام تر 2 بجو پورې دي. په دغه خبري خبرونه کې تاسو ته رپورټونه او خبرونه لرو. پنځشنبه د نن د شنبه ورځ د سرطان 15 نیټه د 1390 مریض هجري کال چې د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې لاش په ژمنې ته سره برابر ده. اول به د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کړي.
د قطر مرکز دوحه به سبا د بین الافغاني غونډې کوربه چې له کابل یو هیئت پکې د ګډون په هدف ور روان شوی دی. غزنی کې چارواکي وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د غزنی ولایت په جغتو او په جومري ولسوالیو ته د طالبانو د تش په نامو ولسوالانو په ګډون یوولس تنه وژل شوي. د افغانستان د نورو ولایتونو نام د نامنیو رپورټونه ورکړل شوي دي. او د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکي اونۍ اضطراري غونډه جوړوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه تمه ده چې سبا ته د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو سره یو شمیر افغان سیاستوال او د مدني ټولنې فعالان غونډه پیل کړي. د دې غونډې کې د ګډون په هدف له کابل څخه یو شمیر سیاستوال، د مدني ټولنې فعالان او خبریالان روان شوي دي. بلخوا تمه کېږي چې نن په قطر کې د امریکایي هڅو او طالبانو ترمنځ زوم پړاو مذاکرې له یوې ورځې دمې وروسته بیا پیل شي. دغه مذاکرې چې د جون د میاشتې پر 9 پیل شوې وي، تیره پنجشنبه یې د 6 ورځې لپاره دوام وکړ. په داسې حال کې چې په قطر کې د سولې په اړه خبرې تودې دي، په افغانستان کې بیا جګړو زور اخیستی. په غزنی کې چارواکي وایي د جمعې د ورځې راهیسې د غزنی ولایت د جغتو او خواجه عمري ولسوالیو ته د طالبانو د تش په نامه ولسوالانو په ګډون 11 تنه وسلوال طالبان وژلي. د غزنی د والي ویاند عارف نوري په دې اړه رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي
په ترڅ کې د طالبانو د دوو تش پرامو ورسوالانو په ګډون یو لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په وژل شویو کې جغتو ورسوالۍ ته د وسلوالو طالبانو تش پرامو ورسوال عبدالخالق مشهور په ابو محمد او خواجه عمري ورسوالۍ ته د طالبانو تش پرامو ورسوال مولا منیر هم شامل دي.
تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي په غزنی کې تیر ماښام په یو جومات کې د خودل شوي مین چاودنې یو تن وژلی او 40 تنه نورې ټپیان کړي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمي د دې مین ځای پر ځای کول د افراطي وسلوالو کار بللی و. سیمه ییزو خلکو ازادي راډیو ته ویلي په چاودنه کې 2 تنه وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د غزنی د دې پیښو په اړه په مشخصه توګه سندي ویلي، خو د دې ډلې ویان قاري یوسف احمدي رسنیو ته په واستولې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د جمعې د ورځې راهیسې په 19 ولایتونو کې پر حکومتي اهدافو تر یو 500 پورې کوچني او لوی بریدونه کړي چې په وینا یې لسګونه افغان سرتیري وژلي او ټپیان کړي. د کندهار په خاکریز او معروف ولسوالۍ کې هم د جګړو او مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارګزي ازادي راډیو ته وویل چې په خاکریز کې تېره شپه د جګړې په ترڅ کې 6 وسلوال او 2 پولیس وژل شوي.
د خاطرې په کاله سره په سمه سره په خپل د دشمن شپږ وزر کړی دی، دوه پولیس زخمیان دي او دوه شهیدان شوي دي.
په عین حال کې د کندهار د امنیت قمندان جنرال تادین خان پر خپل ټویټر لیکلی چې تیره شپه وسلوالو د معروف ولسوالۍ پر مرکز برید کړی چې له امله یو شمیر افغان سرتیري وژل شوي. نوموړي د وژل شوو سرتیرو دقیق شمیر نه دی یاد کړی، خو زیاته کړې ده چې په دې برید کې د ولسوالۍ مرکز زیانمن شوی او د افغان ځواکونو په دفاعي غبرګون کې 25 وسلوال وژل شوي دي. په هرات کې چارواکي وایي طالبانو د هرات خواف د وسپنې د پټلۍ د عامه محافظت د ځواکونو پر یوې پوستې برید کړی او شپږ سرتیري وژلي. د غوریان ولسوالۍ ولسوال فرهاد خادمی نن سهار ازادي راډیو ته وویل دا سرتیري د طالبانو په هغه برید کې وژل شوي چې د ساغر په نوم پر امنیتي پوستې تیره شپه کړي. د هرات یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، د وژل شوو سرتیرو شمیر 10 تنه بللی او ویلي 11 تنه د طالبانو لخوا اسیران شوي. بلخوا د هرات د امنیتي کمانډان نن ازادي راډیو ته وویل چې د کورخ ولسوالۍ کې هم د طالبانو او ولسی پاتونوالو ترمنځ نښته کې دواړو خواوو ته مرګ شو بل اوخته ده. سریپل کې هم چارواکي وایي دغلته د سنچارک ولسوالۍ پر یو کلي د طالبانو برید په شا تمبولی. د سنچارک ولسوال نقیب الله دقیق نن سهار ازادي راډیو ته وویل تېره شپه وسلوالو طالبانو له څلورو خواوو د ابکلان پر کلي بریدونه پیل کړل. د سنچارک د ولسوال په وینا دې جګړې د شپې له پایله تر سهاره دوام وکړ چې پکې سیمه ییز پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د نوموړي په وینا طالبان په شا تمبول شوي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګیرنی نن ترکمنستان ته ورسیږي. دا به منځنۍ اسیا ته د نوموړي د دوه ورځنۍ سفر لومړنی پړاو وي. نوموړي په داسې حال کې سیمې ته سفر کوي چې د بشري حقونو فعالانو ترې غوښتي څو په سیمه کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره په غونډو کې یاد کړي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکي اونۍ اضطراري غونډه جوړوي. دا غونډه د امریکا د متحده ایالاتو په غوښتنه وروسته لاغې رابلل کیږي چې تهران وویل د 2015 کال د اټومي تړون له ځینو شرایطو یې سرغړونه کړې. د اټومي انرژي د ادارې یو ویاند ویلي د دوی مدیر هیئت دغه بیړنۍ غونډه روانه چهارشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې کوي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام له کبله کړکیچ اوج ته رسیدلی دی.
دا د ازادي راډیو د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. په دې خبرونه کې به په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه پر روانو خبرو اترو رپورت ولري. د خبرونې په جریان کې به واوري چې په کابل کې د مدني ټولنې مشترکې ډلې چې رسنۍ هم پکې دي په خبري غونډه کې پر هغو شرایطو خبري کړې دي چې دوی غواړي له طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو کې مطرح سي. په همدې خبرونه کې به واوري چې په اوروزګان کې ژورنالیستان څه وایي.
اوس چې زه په رسنۍ کې کار کوم دغه ما چې زه هلته خپل په کور کې مصرفوم او د دې تر څنګ که چیرې وژل کیږو هم نو مجبور یو بله څه نشته بله چاره نشته حتما به کار سره.
په دې خبرونه کې به په اوروزګان کې خبریالانو ته د ورکړ سوي تهدید په اړه تاسو ته معلومات درکړو. له کونړ به واوري.
ولې خرابې دي اوبه دغه سې دي چې را پرا پرې دي یاد ولا راشي دغه ځکه اوبه پرا پرې فصل ټوله ولا به ختمه شي باندې ولې سرګیری خسته ده.
په دې خبرونه کې به په کونړ کې د بندونو د جوړولو لپاره پر ځانګړو پروژو او د هغوی پر نیمګړتیاو خبرې کوو. په خبرونه کې د حقیقت سره پروګرام درته وړاندې کوو او د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو اونیس پروګرام خبرو. تاسو خبر یاست چې نن له کابل یو پلاوی دوه ته ولاړ. ټاکل شوی ده چې سبا په دوه کې د کابل څخه د ورغلي پلاوی او د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر د استازو ترمنځ مخامخ خبري پیل سي. دوی وایي چې د دوی خبرو هدف دا دی چې د وسلوالو طالبانو د سیاسي نمائندګانو او د افغانستان د حکومت د استازو ترمنځ د رسمي مذاکرو پیل ته زمينه برابر سي. هغه کسان چې په دوه کې خبرو ته نن تللي دي هغوی به د افغانستان د حکومت استازي توب نه کوي او حتی که دولتي مامورین دي هغوی به د ځان په نمائندګي هلته ګډون کوي. نن په کابل کې د مدني ټولنې یو شمېر غړو او د رسنیو استازو یو غونډه جوړه کړې وه او غوښتنه یې وکړه چې قطر ته دغه تللی پلاوی دي په افغانستان کې د جنگ دواړه خواوې اور بند او د جګړې پای ته رسولو ته وهڅوي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د مدني ټولنې مشترکه ډله او رسنۍ په قطر کې د جرمني په همکارۍ د بین الافغاني ناستې د جوړېدو هرکلی کوي او له کابل دوهې ته له ورغلي پلاوی غواړي چې په دغه ناسته کې د حکومت او طالبانو ترمنځ په اوربند او د جګړې په ختمولو ټینګار وکړي. د دغه ډلې غړي وای دغه شان هڅه دی وشي چې دغه ناسته د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي ناستې ته زمینه برابر کړي. د دغه ډلې په پریکړه لیک کې راغلی چې پلاوی باید کابل ته له راستنېدو وروسته بحث شوي موضوعات هم له خلکو سره شریک کړي. د مدینی ټولنې د ګډې ډلې او رسنیو یو غړی فریده نیکزاد وایي
واضح است که همه طرف های داخلی و خارجی
واضح ده چې د افغانستان د سولې پر روانو خبرو کې خکیل کورنی او بهرنی اړخونه خپلې ګټې لټوي. کوم پلاوی چې دغه خبرو لپاره ځي باید ملی او هیوادنۍ ګټو ته لومړیتوب ورکړي. خبرې کوونکي خواوې باید هڅه وکړي چې د تفاهم فضا رامنځته او له ترلاسه شوي فرصت استفاده وکړي. په پام کې ده چې بین الافغانی ناسته د یوې جرمنۍ مؤسسې په کوربتوب د قطر د دوحه په ښار کې جوړ او دوه ورځې دوام وکړي. دغه ناستې ته د مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو، دولتي چارواکو، ښځو او طالبانو شاوخوا 16 استازي بلل شوي چې ګډونوال به د خبرو پر مهال له یوې خوا هم استازیتوب نه کوي، یعنې هر کس د هغه له شخصي ادرسه بلل شوی دی. خدا چې دغه ناستې ته د سیاسي ګوندونو او جریانونو ځینې غړي وربلل شوي دا اندېښنې پیدا کړي چې ګواکې د خبرو اترو پر مهال به ګوندي ګټې په پام کې ونیسي. د افغانستان د مدني ټولنې د مشترکې ډلې او رسنیو غړي دانش کډوخیل د شنبې په ورځ په دې مناسبت جوړې شوې خبري ناستې ته وویل
د موږ ډېره هیله او توقع دا ده چې دا خلک باید نه یوازې د خپلو ګوندونو کمې غوښتنې چې دي هلته له طالبانو سره په میز له هغوی سره کېږي، بلکې دوی باید د افغانستان د خلکو غوښتنې، د افغانستان د خلکو ارزوګانې، هغه څه چې سولې ته په اصطلاح د خلکو هغه رسېده یقیني کړي، دوی باید دا غلطه د طالبانو سره پرې بحث وکړي.
کسان طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو تمه ده چې د قطر ناسته وکړی شي د دغه خبرو پیلېدو ته زمینه برابره کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په کابل کې زموږ همکارانو د یو شمېر کابل شاریانو سره خبرې کړې دي چې دوی څه نظر لري. د دوی خبرې به هم واورو.
نور محمد خوسته یم، د خوست ولایت مندزه ولسوالۍ د ورزه کلي اوسیدونکی، او د دې ناستې په باره کې زه دومره ویلی شم چې دغه ناسته به انشاءالله د افغانستان د سولې په باره کې دا به انشاءالله یو نوی زیری راوړي، یو نوی رنګ به راوړي، او انشاءالله چې سوله به کېږي حتماً، او یو جوړی ته به سره رسېږي. یاره که زه خو درته ووایم، افغانان که ښځه ده او که نر ده، ماشوم ده، هر څوک چې دی دا ډېر تږي دي، او د سولې دا یو غټ ارمان لري. هر یو سړی په زړه کې دا ډېر لوی ارمان لري چې افسوس دغه سوله مونږ یو ځلې لیدلې وه چې د سولې خوند څه رقم ده، مزه یې مونږ یو وارې باید لیدلې وه.
احمد یم د کابل اوسیدونکی. زمونږ هیله او امید دا ده چې په افغانستان کې اصول هر شي، او لکه چې سبا د لومړي ځل لپاره طالبانو د افغان حکومت افغانانو ترمنځ چې یو بین الافغاني مستقیمه ناسته ده، نو افغانان ټول سترګې په لاره دي چې یو ښه پایلې ولري او دغه ناخوالې چې روان دي د نه خلاصو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه به د ماښام تر وو بجوې. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه ډېری ساده پر انټرنیټ واوري. که په انټرنیټ کې ټلیفونونه کې انټرنیټ لري، نو د ازادي راډیو پاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو .com. د ازادي راډیو ځانګړی اپلیکیشن هم شته چې تاسو کولی شئ ډاونلوډ کړئ د آیټیونز څخه، او بیا په هغه کې ازادي راډیو واوري. اوس به ورسو د ژورنالیستانو ستونزې ته. تاسو خبر یاست چې په وروستیو کې وسوالو طالبانو یو عمومي خبرتاری خپور کړی، وویل چې هغه کسان به چې د دوی پر ضد تبلیغات خپروي، یا هغه ادارې خبری ادارې چې د دوی پر ضد تبلیغات خپروي، دوی به یې پر کارکوونکو حمله کوي. په روزګان کې د ازادي راډیو خبریال له یو شمېر خبریالانو سره غږېدلی دی، او د هغوی څخه یې دا پوښتنه کړې ده چې که چیرې پر دوی حملې کېږي، دا به د افغانستان لپاره څومره د زیان خبروي، او په افغانستان کې د بیان ازادۍ او د ډیموکراسۍ لپاره به څومره لویه ضربه وي. شریف الله شرافت نور جزئیات وړاندې کوي.
دوی ونی مخکې وسلوالو طالبانو یو شمېر هغه رسنۍ او خبریالانو ته ګواښ وکړ چې دولت پلوي اعلانات یې نشرول. ګواښ یې دا و که دوی ته زیان رسوونکي اعلانات بند نه کړي، نو په نښه به یې کړي. خو د یادو رسنیو خبریالان له وسلوالو طالبانو غواړي چې د رسنۍ او د رسنۍ د مسؤلینو په ګناه یې نه نیسي. د یادو خبریالانو له ډلې یو هم فضل احمد بشرمل دی چې د اروزګان په ولایت کې په یوه سیمه ییز رسنۍ کې کار کوي. دی وایي تل یې په خبرونو او راپورونو کې بې طرفي غوره کړې، خو په رسنۍ کې د اعلاناتو بندول یې تر وس پورته خبره ده.
وایم چې دا به ښیي چې مثلا د افغانستان حکومت په دې اړوند باندې دا یوه غټه موضوع ده، ځکه دلته د افغانستان په دغه تیرو 13 کلونو کې د افغانستان تر ټولو غټه لاسته راوړنه د رسنیو په برخه کې ده، یعنی رسنۍ د افغانستان غټه لاسته راوړنه ده. که چیرې بیا د رسنۍ خبریالان ګواښل کېږي، د رسنیو باندې برید کېږي، رسنۍ هدف ګرځول کېږي، دلته نو د افغانستان دغه غټه لاسته راوړنه د خطر سره مخ کېږي. ځکه هر ژورنالیست د ګواښ سره مخ دی، بیا به نو که حقایق هم راپورته کوي بیریږي به چې مثلا
یو بل تن خبریال سردار ولی سمسور بیا وایي که وسلوال طالبان دوی له دندې لرې کول غواړي، دا به د خبریالانو د کورنۍ او د وطن د خلکو سره ستره جفا وي. نوموړي وایي د همدې رسنۍ له لارې د خپلو ماشومانو لپاره یوه ګوله ډوډۍ هم پیدا کوي او د خپل وطن د غریبو خلکو غږ هم تر لوړپوړو چارواکو رسوي.
سل په سله کې موږ اوس اندېښمن یو، د پخوا په څېر خپل وظیفې ته ادامه نسو ورکولی. نو اوس که درته وایم چې یار یو خپل کور ته ځي، له دغه اندېښنه ورسره چې آیا زه به د خپل کور ته ورسېږم که به نه ورسېږم. اوس چې زه په رسنیو کې کار کوم، دغه معاش زه هلته خپل په کور کې مصرفوم، او د دې تر څنګ که چیرې وژل کېږو هم نو مجبور یو، بله څه نشته، بله چاره نشته، حتماً به کار ورسره.
د رسنیو مسؤلین بیا وایي دغه اعلانات له مجبوري څخه نشروي. په اروزګان ولایت کې د یوې خصوصي راډیو مسؤل فریدالله متي ازادي راډیو ته وویل که چیرې دغه اعلانات ورباندې بند سي نو رسنۍ به یې ودرېږي. دی وایي که چیرې بدیل اعلانات ورته پیدا سي نو یاد اعلانات به بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د یادو رسنیو مسؤلینو ویلي وو چې رسنۍ د اعلاناتو د نشتون له کبله د بندېدو په حال کې دي. د وسلوالو طالبانو ویانکار یوسف احمدي بیا د یادو خبریالانو د غوښتنې په ځواب کې وایي چې دوی پر خپل دریځ کلک ولاړ دي. کاری سپ احمدی دغه راز ازادي راډیو ته ویل د دې په وړاندې چې هر څوک منفي تبلیغات کوي نو د دشمن په سترګه به ورته ګوري. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت مقام مسؤلین بیا خبریالانو ته د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د اروزګان ولایت مقام سرپرست والی عطاالله فضلي ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ارګانونو ته د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې جدي امر کړی.
او من امنیت ملیم تم دا وظیفه ورته شل دی، هغوی په غیر رسمي شکل باندې دا موضوع تعقیبوي. نو اوس په یو رسمي مکتوب د لارې نه خپله امنیت والا مکتوب نه راغلي دي، والي سمې رایت ورته کړی دی. موږ دویم ځلي بیا هم اوس په اکتوبي شکل باندې بیا هم تعقیبي مکتوبونه ټول ارګانونو ته ورلیږو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنې هم څو ورځې مخکې ویلي وو چې د طالبانو د ګواښ پر وړاندې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب په خاطر بحثونه روان کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې د بیان ازادي وضعیت څرنګه بولئ او دا د افغانستان د ډیموکراسۍ لپاره څومره مهمه بولئ چې خلک د بیان ازادي ولري، مطبوعات آزاد وي او معلومات له خلکو سره آزادانه شریک سي؟ خپل نظر د افغان بیسیم پر اته سواتله شمیره باندې راوستوئ، موږ په دې خبرونه کې درته خبر کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به ورسو کندوز ته. په کندوز کې باغوانان وایي چې په وروستیو څو کلونو کې د باغداري په برخه کې په دغه ولایت کې پرمختګ سوی دی او دوی د باغداري له لارې ښه حاصلات ترلاسه کوي او یو څه امکانات هم ورته برابر سوي دي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په دې اړه له کندوز رپورټ لري.
د نوموړي ولایت د کرنې او بلګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په تیرو شپږ کلونو کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې په 5219 هکتار ځمکه کې د کرنې وزارت د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروژې له لورې مثمره باغونه جوړ شوي دي. د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافس په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل:
ما تا حال د حدود 8219 هکتار زمین
موږ تر اوسه پورې په 5219 هکتار ځمکه کې د همکارو موسسو په مرسته او د بزګرانو په همغږۍ سره د کندز په کچه مثمره باغونه جوړ کړي دي او دغه شمیر د زیاتېدو په حال کې ده، ځکه د باغونو جوړولو ته د بزګرانو لیوالتیا زیاته شوې ده. د ښاغلي نافس په وینا چې په خوا هم په دې ولایت کې د بازګرانو لخوا باغونه جوړېدل خو په معیارونو برابر نه وو، او په دې وروستیو کلونو کې د باغداري او مالداري د ملي پروژې له لورې باغدارانو ته په معیارونو برابر باغونه جوړ شوي دي.
کمک‌های مادي از قبل توزیع آفتکش ها، توزیع
پر یو شمېر باغدارانو تراکتورونه ویشل شوي دي او خپل باغونه د تراکتور په وسیله قلبه کوي، او دغه راز موږ فني او مسلکي همکارانو لخوا باغدارانو ته د څانګو یا شاخبرۍ، د اوبو لګولو او دوا پاشی پاړه فنی او مسلکی زده کړې هم ورکړل شوې دي. بل خو د کندز ګڼ شمیر باغداران هم وای چې په دې ورستوي کلونه کې د کرنې وزارت د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروژې لوري د دوی لپاره په معیارونو برابر باغونه جوړ شوې دي، او له کبله د دوی شته ستونزې هوارې شوې دي او اقتصاد هم وده کړې ده. د دې ولایت دوه تنو باغدارانو اسلام الدین او ګل خان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
نو مونږه باغ لرو په چلمزار کې، ښه اصلونه چې اخلو د انګورو دي، نور میوجات دی، نسبت دی سابقه تجربه ته منګه وګورو او وسنی تجربه ته وګورو، نو تجربه دی منګه وس ډیره پورته هم تللی ده او ښه حاصلات هم اخیستلی شو.
دوه جره ځمکه باغداري ده، ښه حاصل کوي او بعد دی ذاتی پاخې دی د حاصل خپل مشکلات حل کوو. دغه همدغه منګ د قانی هر شی همدغه باغداري خوانه ده.
کندز په شمال ختیځونکو د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې کابو 50% اوسیدونکي پر زراعت او مالداري بوخت دي، خو باغداري پکې بیا داسې یوه څانګه ده چې په دې وروستیو کلونو کې خورا وده کړې ده، او دا مهال د بېلابېلو میوو باغونه په نوموړي ولایت کې موجود دي. اجمل آریان، ازادۍ رادیو، کندز.
تقریبا پایوه مرتبطه مسله باندې رپورت لرو له کونړه. په کونړ کې خلک وایي چې د مناګیب د برېښنا بند چې 15 کاله مخکې کار باندې پیل سوی و او ټاکل سوی و چې اوس باید جوړ سوی وای، له یوې خوا نه دی جوړ سوی او له بلې خوا تر کومه ځایه چې کار باندې سوی دومره د خراب کیفیت کار دی چې دوی ویره لري چې که چیرې د بند کاسه له اوبو ډکه سي راوبه شوړیږي او دوی به تر اوبو لاندې سي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له کونړ رپورټ لري.
د کونړ اوسیدونکو وای د وټپور ولسوالۍ اړوند مناګي په ساحه کې د پیچ پر سین د برېښنا بند جوړولو چارې شاوخوا 15 کاله وړاندې پیل شوي. د کار د بشپړېدو موده 4 کاله ټاکل شوې وه او لګښت یې نږدې 1,000,000 امریکایي ډالر کیږي، خو تر اوسه یې چارې نه دي بشپړې شوي. خلک وایي د بند ویلې د ځمکې پر سر غیر فنی او کمزوري جوړه شوی، او هر کله چې وبو پکې راخوشي شي نو د نړیدو امکان زیات دی. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل:
زمانم پیاز محمد سیماتام د کلی اوسیدونکو، ولې خراب دي او به د غسیدي چې اورا پراپری دي یاد ولا راشي د غزګنی کې کوپه پراپری خصله ټوله ولا بخند مې چې بنئ او ولې سرګیری خصته ده
والونه د زمکه پسار یخی دي کوم دغه چې راشي او مخاوره ده او په ګرا شاته کته وځي صحیح مسال انده لګیدل صحیح ګټ انده لګیدل صحیح شګ انده لګیدل.
د کونړ ولایتي شورا غړی حاجی محمد صافی وای څو ځلې د ساختماني شرکت پاړه کابل او د کونړ ولایتي داری ته شکایتونه کړي، خو تر اوسه سر نه دی نیولې.
واله چې دا یا غنیر چې کوم د لپاره مثال جوړ شوی دی پلان کې، دغه اول لا کنکاری نه درشوي، دغه پلان باندې هم دغه واله جوړ شوی، نو هغه کار بې کیفیت کار تر اوسه پوره شوی دی. والي صاحب ډاډ اطمینان ورکوي اوس اوبه ګورو دغه پروژه سرته ورسیږي، تکمیل شي او کرن ورکړی شي، هغه مثبت ارتبه کوي.
د کونړ والي عبدالستار مرزا کوال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د برېښنا بند جوړولو چارې مخ په بشپړېدو دي، او کومو ځایونو کې چې ستونزې موجودې وي هغه حل کړې دي.
د برق تولید کې مپید او ګاټه تمامېږي، هغه شاوخوا ټوله ترمیم سو جوړه. په لومړی قدم کې دلته راځي چې دلته شبکه غځېدلې ده، دلته ظرفیت موجود ده، او وروسته به وټپورې ټوله کلیو بانډو ته او هم د منګي د ولسوالۍ کلو بانډو ته.
د مناګي برېښنا بند پروژه چې 15 کاله وړاندې د بنسټ ډبره ایښودل شوې ده، د یاد برېښنا بند کانال 15 کیلومتره اوږدوالی لري، او همدغه پروژه په کونړ کې د برېښنا تر ټولو ستره پروژه ده چې اوس پرې کار روان دی.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو تثبیت
کردیم. لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به ورسو یوې نړیوالې مسلې ته اوریدونکو په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام او حقیقت صدای پروګرام. نو دغه دواړه پروګرامونه راسره واوري. د اټومي انرژي نړیواله اداره چې مقر یې په ویانا کې دی، د اوتریش په مرکز ویانا کې، وایي چې راتلونکي اونۍ په دغه اونۍ کې به په راتلونکو څو ورځو کې به د امریکا په غوښتنه یوه بیړنۍ غونډه وکړي، او په دې غونډه کې به د ایران اټومي فعالیتونه وڅېړل سي. دا چې ولې امریکا غوښتنه کړې ده چې د ایران اټومي فعالیت باید وڅارل سي، په دې اړه د نوریاس نوري رپورټ واوري.
د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مدیره هیئت د غزانګړي غونډه را روانه چهارشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې چې د دې ادارې مرکزی دفتر دی جوړیږي. دا غونډه د امریکا د متحدو ایالاتونو په غوښتنه وروسته له هغې رابلل کېږي چې تهران وویل د 2015 کال د اټومي تړون له ځینو شرطونو یې سرغړونه کړې ده. په ویانا کې د نړیوالې اټومي انرژي په اداره کې د متحدو ایالاتونو استازي جیکي وولکوټ چې د دغې ځانګړې غونډې د جوړېدو غوښتنه یې کړې، په دې اړه په خپاره کړي بیان کې له دې ادارې غوښتنې دي چې د ایران په اړه د دې ادارې پر وروستي رپورټ بحث وکړي. د غې ادارې په خبره کړي رپورت کې تایید کړي چې ایران د شوی تړون لمخې له ټاکلي حد څخه چې د 300 کیلوګرام غنی شوی یورانیم د زیرمه کولو اجازه لري تیر شوی دی. کاغلی وولکوټ په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د ایران رژیم مسؤول وبولي. د اټومي انرژي د ادارې یو ویان هم د دې غونډې جوړېدل تایید کړی دی. دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او ایران ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام له کبله کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. د 2015 کال د اټومي تړون پر اساس چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و، د ایران د غني شوي یورانیمو اندازه باید تر 300 کیلوګرامه وانهوړي. خو د ایران ولسمشر حسن روحانی تیرونه اعلان وکړ چې د غنی شوی یورانیم اندازه له ټاکلي 300 کیلوګرام حد څخه اوخته، او د غرس سر له سبا یعنی یکشنبه به د یورانیم غنی کول تر 3.8% هم واړوي. هغه وویل په دې برخه کې نور د خپل ژمنې پام نه ساتي، او هر څومره یورانیم په هر غلظت چې وي او ورته اړتیا لري هغه به تولید کړي. خو تهران دا هم ویلي چې په څو ساعتونو کې دغه نوي فعالیتونه درولی شي که پر ایران د امریکا لخوا لګول شوي بندیزونه چې د دې هیواد اقتصاد ډیر زیانمن کړی لري شي. د نړیوالې اټومي انرژي په اداره کې د ایران استازي د امریکا لخوا د دغې ځانګړې غونډې د رابللو په وړاندې په غبرګون کې ویلي چې دا غونډه په خپله د واشنگټن انزوا په ډاګه کوي او متحد ایالات د دې تړون اصلي سرغړوونکی دی. په دې اداره کې د روسیې استازي هم ویلي چې دا یو مناسب ځای نه دی چې د دې ادارې مدیره هیئت د په وینا له شوي تړون څخه د ایران د سرغړونو موضوع وڅېړي. برېټانیا، فرانسې او جرمني چې له ایران سره د 2015 کال د لاسلیک شوي تړون شریکان دي، له ایران غوښتي دي چې د دغه تړون پر شرایطو عمل وکړي، او ژمنه کړې چې له تهران سره به د هغو مالي ستونزو چې د امریکا د بندیزونو په تړاو راولاړې شوي په هوارولو کې مرسته وکړي که دوی په خپلو ژمنو عمل وکړي. روسیه او چین د دې اټومي تړون نور لاسلیک کوونکي دي چې له هغه د امریکا له وتلو وروسته تر اوسه ورته متحد پاتې شوي دي. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
له هلمند د ازادي راډیو اوریدونکو یاسینی لیکلي دي، د بیان ازادي د هر انسان حق دی. د بیان د ازادي راډیو یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی، لیکلي دي چې د بیان ازادي دا نه ده چې یو طرفه چلند وسی او اعلانات د حکومت لخوا وسی، خو د طالبانو پر ضد هم باید د حکومت پر ضد هم د طالبانو اعلانات نشر سي. یوسف له کندهار لیکلي، دا د بیان ازادي سره لوی جفا ده چې د وسلوالو طالبانو لخوا تر سره کیږي. او نقیب الله څخزی له کندهار لیکلي، د بیان ازادي شکار دی، خرسنی باید به طرفه پاتې سي. د طالبانو پر ضد اعلانات دا نور مشکلات زیږوي، نو باید د داسې اعلانونو څخه ډډه وسي. اوریدونکو، تاسو ته په دغه پیغامونو کې یوه مهمه خبره چې تاسو څخه پاتې سوې ده، هغه دا ده چې باید د آزادو رسنیو او دولتي رسنیو ترمنځ هم تفکیک وسي. هغه رسنۍ چې آزاد دي، خپلواکي دي، کار کوي، هغوی د یوې خوا دپاره هم تبلیغ نه کوي. او د بیان ازادي د هر انسان حق دی، خو تاسو باید د بی طرفه رسنیو او د خپلواکو خبرنگارانو رول ته پام وکړئ. او دا د یادونه باسي چې ډیر ژورنالیستان او مطبوعاتي ادارې خپلواک کار کوي د یو خو د پاره هم تبلیغ نه کوي او دا چې حمله کول پر هر انسان باندې ناسم کار دی. نو تاسو خپل پیغامونه راوستوي، تاسو لطفا خپل پیغامونه واضح ولیکئ چې موږ د لوستلو په وخت کې مشکلات ونه لرو. تاسو ته دغه پزله پوری بحث دی، تاسو ته به ستاسو پیغامونه په بل خپرونه کې هم خپرو. اوس هم اجمالاً د ازادي راډیو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ټاکل شوې ده چې سبا به د قطر مرکز دوحه د هغه بین الافغاني غونډې کوربتوب وکړي چې پکې د وسلوالو طالبانو یو شمېر استازي له کابل څخه د ورغلو یو شمېر سیاستوالو، مدني فعالانو او خبریالانو سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب څوک برخه نه لري. په داسې حال کې چې په دوحه کې د سولې په اړه خبرې کیږي، په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. د کندهار په خاکریز او معروف کې د جګړو له امله پولیسو او وسلوالو دواړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته ویلي چې په خاکریز کې تیره شپه د جګړې له امله شپږ وسلوال او دوه پولیس وژل شوي. په معروف ولسوالۍ کې هم د ولسوالۍ په امنیه قمندانۍ برید کې پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې چې دقیق شمېر یې چارواکو نه دی په ډاګه کړی. په هرات کې چارواکي وایي طالبانو د هرات خواف د وسپنې د پټلۍ د عامه محافظت د ځواکونو شپږ سرتیري وژلي. دا خبره د غوریان ولسوال فرهاد خادمی نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. په غزنی کې بیا د جمعې د ورځې راهیسې د چارواکو په وینا په بیلابیلو عملیاتو کې د غزنی ولایت د جغتو او خواجه عمري ولسوالیو لپاره د طالبانو د تش په نامه ولسوالانو په ګډون یولس تنه وسلوال وژل شوي. تر دې مخکې په غزنی کې تیر ماښام په یو جومات کې ښودل شوي مین چاودنې دوه تنه وژلي او تر شلو زیات نور یې ټپیان کړي وو. ټاکل شوي چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشران نن ترکمنستان ته ورسیږي. دا به منځنۍ اسیا ته د فدریکا موګیرینی دوه ورځني سفر لومړنی پړاو وي. او د اټومي انرژۍ نړیواله اداره وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکي اونۍ اضطراري غونډه جوړوي.
وسم فیروزه عزیزی سپورتي خبرونه وایي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان کرکټ ملي لوبډله بیرته هیواد ته راستنه شوه. د دغه بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبډله نن شاوخوا درې بجې هیواد ته په نړیوال جام سیالیو کې له پرله پسې بایللو بیرته راستنه شوه.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د ماسپښین مهال هیواد ته راورسېدله. افغانستان کرکټ ملي لوبډله شاوخوا دوه میاشتنی سفر درلود.
ښاغلی هوتک وایي افغان ملي لوبډله د سکاټلند او ایرلند د تمرینی سیالیو نه وروسته انګلستان ته سفر لوت اولته هم دوه تمریناتي سیالي او نه د نړیوال جام سیالي تر سره کړې. په انګلستان کې د تمریناتي سیالي او پرار کې پاکستان ته ماتې ورکړه، خو په نړیوال جام سیالیو کې ټولې نه سیالي وبایللې چې وروسته هغه له ویسټ انډیز سره وه. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي د اسد میاشتې په څلورو منیټه به په کابل کې د نېشنل ګیم سیالي پیل شي. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي په ویشت بیلابیلو ورزشي برخو کې ترسره کیږي چې د وشو لوبې هم پکې شاملې دي.
نشان تیم البته میانه خود تیمای انگلیسی کسایی که در مقامای اول دوم تیم چهارم قرار گرفتن مسابقات بین زنها دایر میشد از سراسر کشور از دولتهایی که در این مسابقات هم راه پیدا کردن نو میایند در سر کابل.
د ښاغلي یورش په خبره د دې سیالیو ترسره کېدو مناسبت د افغانستان د ازادۍ او استقلال د سلمې کلیزې نمانځنه دي. ښاغلی یورش وایي په دې سیالیو کې به د ټول هیواد په کچه 2200 کسان ګډون وکړي او د بارسلونا نامتو لوبغاړی کوتونیو له دغې لوبډلې سره پاتې کیږي. د کوتونیو د پروګرامونو د مدیر د اعلان پر اساس پاریس سن ژرمن ته د کوتونیو د تک خبره شایع ده. نو په داسې حال کې ده چې له څو ورځو را په دې خوا پاریس سن ژرمن ته د بارسلونا د دغې برازیلي لوبغاړي د تک خبرونه په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي.
دا ازادي راډیو د ورسته دوه پروګرامونه لرو، حقیقت صدای پروګرام او د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ونیس پروګرام. خو تر هغه مخکې اوریدونکو که تاسو انټرنیټ لرئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ او وګورئ چې د افغان فلم نوی رئیسه سهرا کریمی
په افغانستان کې د فلم جوړولو پر صنعت باندې څه نظر لري؟ دلته مو د صحرا کریمی سره په دغه ویډیوي رپورت کې خبرې کړې دي. په افغانستان کې د فلم جوړونکو سره یو شمېر کسان سره او په هغو کسانو سره چې په فلمونو کې کار کوي، نو که غواړي چې د خپل هیواد د فلم جوړولو د صنعت پر څرنګوالي نور معلومات ترلاسه کړي، دغه ویډیو وګورئ. دا ډېره په زړه پورې ویډیو ده. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی azadiradio.com.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زما نسیم شفق سلامونه ومنئ. د حقیقت څه دی د دې اونۍ خبرونه د افغانستان د قانونو وضعیت ته ځانګړې شوې. څومره قانونه اوس مهال کیندل کیږي؟ کوم ستر قانونه له څه ډول ستونزو سره مخ دي؟ په کومو ولایتونو کې د کومو قانونو خپل سره کیندنې دوام لري او داسې نورې پوښتنې؟ په دې اړه مو د قانونو او پټرولیم وزارت د پالیسۍ او پروګرامونو له مرستیال ولی الله زادران سره مرکه کړي.
خغلی ولی الله زادران، غواړم مرکه په دې پوښتنې باندې پیل کړم چې اوس مهال کوم معدن او د افغانستان په کومو سیمو کې به قرارداد شوی دی؟
موږ د معدن قراردادونه په دوه ډوله لرو، یو واړه یا کوچک قراردادونه دي او بل غټ قراردادونه دي. د غټ قراردادو په برخه کې تاسو ته کوم، موږ تروسه خل درې غټ قراردادونه امضا کړل چې په هغه کې د هرات ولایت د شیدام مس قرارداد او د بدخشان ولایت د تلان قرارداد او د سرپل کې د بلخاب مسو قرارداد دی. د عین حالت کې په نفت او غازو کې موږ د افغان تاجک یو قرارداد لرو چې هغه سیزمیک سروې کوي. په واړه قراردادونه موږ د سلو نه ډېر قراردادونه لرو، فعال قراردادونه. په دې کې ځینې مشکلات چې د مخې نه پاتې وو، هغه مشکلات موږ یو کمیټه، بین الوزارتي کمیټه جوړه شوې ده. ټول د قراردادونه بررسي کوي، چې هغه قراردادونه حقوقي او تخنیکی مشکلات لرل، دا قراردادونه به یا فسخ کیږي او یا به تعدیلیږي. په دې توانېدل یو چې د هرات مرمرو قراردادونه چې نه قرارداد دي، هغه مو ټول تعدیل کړي او منځوري مو د کمیسیون تدارکات ملي نه اخیستې ده او شرکتونو سره مذاکره کړي ده.
کوم معدن چې د استخراج کاري وز دوام لري، هغه په کوم ولایتونو کې دی او کوم معدن دي؟
استخراج خو پوره پروسه ده، سیده چې کله چې غټ قراردادونه ورکول کیږي خصوصي سکتور ته، هغوی اول باید اکتشاف وکړي. د اکتشاف په نتیجه کې کله چې ذخیره تثبیت شوې ده، مندن دوی استخراج ته ځي. خو ځینې قراردادونه شته چې مستقیما استخراج ته استخراج قرارداد و یا بهره برداري قراردادونه ورکړل شوي دي. موږ اوس په ننګرهار کې د تالکو په یو قرارداد باندې کار کوو چې هغه د استخراج قرارداد دی، مذاکرات روان دي. همدغسې په نورو ولایتونو کې د زغال په برخه کې، د کرومایټو په برخه کې، د مرمرو په برخه کې، ماربل په برخه کې موږ فعال قراردادونه لرو چې هغه استخراج کړي.
او آیا موږ عاید لرو که نه لرو؟ عاید لرو په کومه ساته او په کومه کچه د موږ عاید دي؟
بالکل، موږ د دوی عاید لرو، ځکه استخراج حد اکتشاف او استخراج په دواړو مرحلو کې قراردادي مکلف ته چې موږ ته حق الامتیاز یا رویلټی راکي، د کرایې سطح زمین راکي، یعنی هغه د ځمکې کرایه موږ ته راکي، د دې برخه موږ عاید لرو. او ځینې نور عایدات هم په دې کې شامل دي، مثلا دوی کچېره صادرات کوي، په هغه کې په ګمرکاتو کې حکومت هغه چې ورکي، یا خپل شرکتونه کوم مالیه چې وزارت مالیه ته ورکوي، ځکه زمونږ د قانون وزارت عواید چې دي هغه غیر مالیاتي عواید دي. نو کچېره مالیاتي او غیر مالیاتي عواید سره دواړه یو ځای کو، طبعا موږ د قانون
عواید څومره دي خلکو ته سویلې سي څومره عواید دي؟
عواید خو ماته دقیق رقم نه دی معلوم، ځکه پالیسي کې کار کوم، خو هغه دی حدودا میلیون ها افغانۍ عواید لرو د دې برخه.
اوس چې کوم قراردادونه کیږي د استخراج په برخه کې او یا د کشفیاتو په برخه کې، تاسو یادونه وکړه، په دې کې شفافیت څومره په نظر کې نیول کیږي؟ ځکه دا یو عمده پوښتنه له خلکو سره ده.
متاسفانه دا یو حقیقت دی چې د شفافیت مشکلات مخکې وجود درلودل په د قراردادونو په اتا کې. همدا دلیل و چې اکثریت غټ قراردادونه لاین حل پاتې وو، داوطلبي پروسې نه حل شوې. خو اوس موږ مختلف تغییرات راوستي دي. اول عمده تغییر چې دی هغه د قانون، نوی قانون او مقررات دي. په دې کې که تاسو وګورئ، موږ د قرارداد ورکول پروسې په ډېره ښه منظمه توګه هغه درج کړی دي. کله چې یو قرارداد اعلان ته ورکول کیږي، وزارت دینه وروسته هیڅ صلاحیت نه لري چې هغه قرارداد په خپل خوخه چاته ورکی. گر چې پروسه وګدا شي، خو هدف دا دی چې شفافیت وړاندې شي او دلته هغه غیر قانوني کوم کارونه چې فساد یو هغه دی یا شخصي علاقه هغه په نظر کې ونیول شي. او بل مهمه خبره دا ده چې بنوي قانون پاساس هیڅ دولتي عالی رتبه کارکونکي او هیڅ سیاسي متنافس یا سیاسي چارواکي نشي کولای چې د قانونو قرارداد ترلاسه کړي.
دوه ستر معدن یا قانون چې یو مساینک دی او بل حاجیګک، د دوی قرارداد او استخراج اوس په سهالت کې.
مساینک قرارداد دی بدون شک، هغه قرارداد چینایي کمپنی ته ورکړل شوی، خو عمده مشکل چې د قرارداد اوس فعلا غیر فعال شوی، اولته کار نه کیږي، دغه فرهنګي او بستاني اثر دی، تاریخي اثر دی. چون هلته تاریخي اثر کشف شوی، موږ نشو کولای چې هغه له منځه یوسو، هغه د معدن په سر باندې دی. موږ په دې برخه کې د تیر کال اکتوبر میاشتې رئیس تقریبا څلور دوره مذاکرات د شرکت سره د لودل مختلف میتودونه ورته پیشنهاد کړل، خو هغه میتودونه دوی رد کړل چون د پروژې په اقتصادي ابعادو باندې منفي تاثیر
نور څه سیاسي او امنیتي مشکل خو په
نه امنیتي مشکل نشته، اوس هم هلته یو کمپ وجود لري، مساینک کمپ هلته کارمندان کار کوي، نور اداري کارونه کوي، امنیت نیول شوی. فقط مشکل دا چون موږ دغه کومه ساحه چې د مساینک ته د فرهنګي صاحب اساس هم وزارت اطلاعات او فرهنګ هغه پېستله تایید کړی ده، نو اوس موږ په دې باندې کار کوو چې دغه بسنی اثر مشکل څنګه حل
کړو. او
حاجیګک قرارداد نه دی، هغه داوطلبي پروسه ده. درې بلاکونه د هندیانو سره دي، یو بلاک د کراډیو کمپنۍ سره دی. موږ هغه سره په تماس کې یو چې مخکې مشکلات او رهبری نه و په وزارت کې، نو دوی دومره خاص تمایل نه درلود چې دغه پروسی داوطلبي د داوطلبي پروسه نهایی کی او قرارداد امضا کی. موږ د سفارت په مرسته، د هند سفارت په دخالت او د کاناډا سفارت په دخالت دوی سره بحثونه کړي. همدې روان میاشت د جون میاشت اخیره پورې دوی وعده کړي چې هندي شرکت یا کنزرسیوم چې دی، چې هغه به موږ ته خپل اخیرنی او نهایی موقف وړاندې کړي چې آیا دوی غواړي چې د قرارداد نهایی کی او کنه غواړي. کچېره دوی نه غواړي، موږ د پروسه فسخه کول سره نه اعلان تا ورکو ترڅو نوي کمپنی راشي د برخه کې. نو په دې برخه کې کار روان دی، ان شاء الله په آینده درېو نه تر شپږو میاشتو پورې په دې دوه غټ قراردادو کې به هم موږ مثبت نتایج وو.
مهم صاحب، خود سره استخراج یا غیر قانوني استخراج او د معدنو سرقت یا اغلا دا اوس هم روانه ده کنه او روانه ده په کوم ولایتونو کې؟
دا یو حقیقت دی، دنه موږ سترګې نشو پټولای. بدون شک غیر قانوني خود سر استخراج په معدنو برخه کې وجود لري. په دې کې یا خپل د منطقي خلک دخیل دي چې هغه د خپل نفقه پیدا کول لپاره په حرفه‌ای توګه دا کار کوي، او د دې نه دی خبر چې څنګه موږ فرض مثال دا شی رسمي کو چې هغه لپاره موږ هم برنامه اوس په نظر کې لرو ترڅو دغه د محل خلکو آگاهي ورسو او هغه ته د معلومات د هغه تر غوږ ورسو تاسو کوی شي چې قانوني استخراج وکړي. بل برخه د زورمندانو مخالفینو لترفه له خاصه نه غساحتو کې چې متاسفانه امنیت نشته یا مخالفین لته مسلط دي، دا یو عمومي بدبختی ده چې ملت او حکومت دواړه ترې رنځو.
دغه زورمندان چې تاسو ترې نو مخره، دغه زورمندانو کې څوک شامل دي؟ دولتي چارواکي دي که صرف سیمه ییز متنفذین؟
په دې برخه کې خو فعلا به مشکل وي چې زه مشخصا وایم چې څوک شامل دي. کوم دولتي چارواکي چې مخکې شامل و هغه ته مو قانون وضع کړی، دین وروسته دوی نشي کوي، د دوی فیصله لاسونه د دې مدن کرین.
اما اوس هم په بدخشان کې، په پنشیر کې، په لوګر کې او په پښمن نور سیمو کې لا هم قیمتي مواد لکه طلا، لاجورد، کرومایت او داسې نور غلکی.
بالکل، ما ګوره ما تاسو ته وویل چې دا یو حقیقت دی، دین سترګو نشي پټوي. مګر موږ خپل اقدامات کړی، د قانونو د ساتنې کمیټه چې شورا امنیت کې پر راس کې ده، هغه جوړه شوی، په موږ تر اوسه پورې و ولایت بررسی کړي، گزارش د همدې کمیټې د قانون ساتنې کمیټې ته وړاندې شوی دی، هغه برخه کې عملی
اقدامات برابر شوی چې په دې لیست کې څوک د خود سر استخراج کې څوک غلا کوي.
خو تر اوسه پورې کوم موږ بررسیانې کړي په دې برخه کې ټول یا شرکتونه دي یا عام خلک دي چې هغه لیست بالکل آماده شوی، امنیت شورا ته لیږل شوی. په آینده بررسیانو کې موږ بررسی د عمل لري، په آینده بررسیانو کې کچېر موږ ته داسې کسان لاس ته راځي چې هغه مثلا زورمندان یا دولتي چارواکي دي، د هغه لیست به هم ترتیبيږي، هغه به شورا امنیت او نور امنیتي
د مخنیوي لپاره اقدامات هم شوي.
بالکل شوي دي. موږ د کوم بررسیانو چې کړي په دې برخه کې د ټول نقاط چې د 500 نقطو نه ډېرې ساحې نقاط دي، هغه ته موږ دغه نقاط په دوه برخو ویشلې دي. یو هغه نقاط چې باید اعلان شي یعنی رسمي شي، یو هغه نقاط چې د مختلف دلایلو په اساس مثلا محیط زیست یا فرض مثال نور کوم تخنیکی مسایل چې اوس قرارداد ورکړي، هغه به متوقف کیږي او هیڅوک به هلته حق نه لري چې کان کیندنه وکړي.
زادران سه حدودا یا تقریبا څه مقدار عواید یا پیسې دغه خود سره استخراج او یا د معدنو له غلا او څخه هدر زی یا حیف مل کیږي؟
ګورې دا چون مونږ نوی برسیانې شروع کړي دا به ډېره مشکله وي چې مونږ یو معین رقم تاسو ته ووایو چې څومره عواید زمونږ له لاس نه ځي. دا خبره مونږ منو چې غیر قانوني استخراج شته، کوم عاید چې باید حکومت ته راشي هغه له لاس ځي، خو زمونږ فعلي اولویت دا دی چې مونږ باید خپل برسیانې ګړندۍ کړو او د هغه ساحې کې چې خودسار یا غیر قانوني استخراج کیږي هغه یا رسمي کړو یا یې ودرو، تر څو دا د عاید چې کوم عاید چې زمونږ له لاس نه ځي هغه بیرته حکومت ته راوړو.
وسلوال مخالفین په کوم ولایتونو کې په معدن باندې نفوذ لري استخراج کوي او په کوم حد
فعلا چون امنیت نشته متاسفانه او کوم ساحو کې چې مخالفین دي نو مونږ نشو کوی چې هلته خپل مفتشین ولیږو او هلته دا تعین کړو چې دوی فرض مثال څومره استخراج کوي او څومره عاید.
ګلوبل ویتنس او د افغانستان د شفافیت د څارنې ادارې په راپورونو کې ویلي دي چې حدودا د کال 300 میلیونه ډالر مافیا او وسلوال مخالفینو ته په جیب کې ورځي.
دا گزارش مونږ سره شریک شوی وو، دا گزارش مونږ نه ردو او نه منو، ځکه کوم ارقام چې دوی دلته ویلي 300 میلیون ډالر چې د خلکو جیبوته دي دې مرجع معلومه نه ده، فقط هغه کوم معلومات نه چې دوی ته ورغلي، یعنی دوی موثق معلومات نه لري. زه مطمئن یم چې دوی ساحو ته نه دی لړ چې هلته تثبیت حجم کې وګوري چې فرض مثال په یو معدن کې یو ولایت کې مخالفین څومره استخراج کوي، چیرې لګي او څومره عاید دې نه لاسته راځي. دا معلومات مونږ دقیق او موثق یا نهایی رقم دا نه بولو.
چې دا وای نو حتما په دې معنی چې ځینې برخې تاسو منی هم په هغه برخې کې اقدامات کړي.
طبعا دا یو حقیقت دی چې غیر قانوني استخراج وجود لري، هم د مخالفینو په واسطه او هم د خپل خلکو په واسطه. نو طبعا دا مونږ منو استخراج وجود لري، مګر مونږ اوس عملی اقدامونه شروع کړي او زمونږ نهایی کوشش دا دی چې هر څومره عاجل کیږي هغه مونږ ودرو.
امنیتی نهادونه د غیر قانوني استخراج او د معدنو د غلا په د مخنیوي په برخه کې تاسو سره همکاري لري؟
بالکل، کوم ورځ نه چې د قانونو د ساتنې کمیټه جوړه شوی چې په راس کې شورای امنیت وزارت داخله، دفاع ملي وزارت او د امنیت ملي ریاست، بدون شک مونږ څومره چې مونږ توقعات لرو، څومره چې مونږ خوای د غوی نه تقاضا کړي په مختلفو مواردو کې دوی تر خپل وسه پورې هم جنبه همکاري کوي.
سوخ به مونږ وتوانیږو د خپل قانون څخه یا مادن څخه ښه عاید ولرو او دغه راز کلنۍ عاید به مشخص چې مونږ به دومره عاید لرو.
ګورئ، د خلکو په برخه کې مادن چې دی نه تنها د حکومت بلکې د ټول افغان ملت سرمایه ده، نو په دې برخه کې د دې لپاره چې مونږ خلاص تر اورنی ولرو او زری ولرو، زما خواهش ده چې خپل خلک په هغه توګه چې مدني ټولنې او نور رسنیز کوم ورګن نه چې موږ سره همکاري کوي، خلک باید هم موږ سره همکاري وکړي.
مننه زدران صاحب، خیر.
تشکر، خیر اغلی.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاند څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمیر محصلان په ټولګیو کې د درس پر ځای قومي او سیاسي بحثونه کوي.
مدیریت کېږي نه محصلین او پانتونونه دغو مسایلو ته وخت پیدا کوي.
د دې ډول بحثونو پایلې څه کېږي؟
تر دې هدف رسیږي چې دوی په شخړه بدلیږي.
او په پوهنتونونو کې د قومي او نورو هغو بحثونو مخه څنګه نیول کېدای شي چې د درس وخت نیسي؟
وزارت شته، ریاست پانتون شته، باید تدابیر وسنجول شي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم. په پایل کې د خبرونه د موضوع په اړه راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
پوهنتون اکاډمیک ځای بلل کیږي چې محصلان پکې د زده کړو په خاطر علمی بحثونه هم کولای شي. دا بحثونه مرسته کوي چې ځوانان یو څه زده کړي او ورسره یو بل وزغمي. خو ځینې محصلان دا شکایتونه هم لري چې په ټولګیو کې هغه سیاسي او قومي بحثونه هم کیږي چې په درس پورې هیڅ اړه نه لري او د درس وخت هم پرې نیول کیږي. د پکتیا اوسیدونکو نثار حبیب چې خپل هم په پوهنتون کې لا داسې مسایلو سره مخ شوی په همدې اړه راته غږیږي.
متاسفانه زموږ په پوهنتونونو کې قومي مسایل بحث کیږي، د افراطیت اړوند بحثونه کیږي، مدیریت کیږي نه محصلین او پوهنتونونه، او بل اغل تا په دغزمون په اکاډمیکو مرکزونو کې د تدریس چارې یا د زده کړو کیفیت چې دا هغه ټیټ د دوی دغه مسایلو ته وخت پیدا کوي. په هغه وخت کې چې باید تدریس ورته وشي، هغه وخت کې چې باید دوی زده کړي وکړي، هغه وخت کې باید چې دوی خپلې کورنۍ دندې اجرا کړي، تحقیق وکړي، دوی دا کارونه کوي. مثلا ځینې بحثونه قومي یا نور داسې غیر معقول بحثونه چې هغه د اکاډمیکو مرکزونو له چاپېریال سره نه ښایي.
سهار بیا وایي ډېر ځوانان چې پوهنتونونو ته کامیابیږي په دې نه پوهیږي چې کوم څه دوی ته په درسي چاپېریال کې لومړیتوب لري، ځکه د درس پر ځای د سیاسي او قومي مسایلو نغاري غږوي.
یو دلیل هم دا ده چې محصلین چې پوهنتونونو ته ځي دوی یعنې معلومات کم یې، نه پوهیږي څه هلته وکړي، څه مناسب دي. مثلا ډېری یې وخت وته دلدلې یو څوک د طب محصل ده، خدای پر سیاست او په نور مسلو کې لګیا ده، یو څوک په دې جیولوژي مادن برخه کې زده کړې کوي، خدای به ډېر په ټولنیزو مسایلو باندې پر سیاسي مسایلو باندې پوښتنې. دغه مسایل یعنی د معلوماتو نشتون یې یو دلیل کېدای شي. بل د دغو مسایلو ډېر سر مخامخ کېدل یو بل اړخ ده، چې دوی د پوهنتون د راتګ په وخت کې دا دوی داخله هم کوي، نو دغه موضوع سر مخامخ شوی سر یو ډول برخورد شوی چې انګېزه ورکړې ده. بل هلته په پوهنتونونو کې محصلین راځي د القوم سمت جبی مذهب دلی جوړوی ټولن جوړوی، او یو ډول خلق دغه ذهنیت نه دام سوی، یو بل څوک له هر فکر له هر نظر لار سره ومنم، نو دغه محدود فکر یا محدودیتونه یو ډول محرومیتونه دا مسله ته حتبی.
دا یو خصوصي پوهنتون استاد نظیفه وای هغه محصلان چې پوهنتونونو کې قومي او سیاسي مسایل را مخ کوي خپل ځان ته ستونزې جوړوي،
دا پېشته به ای ډول یا قصدي ډول بل اخر د دوی ترمنځ د شخړه راپورته کی چې دا ځي قومیت ته، دا ځي سیاست ته، بل اخر یو دی یو رهبر طرفدار دی، یو دی بل رهبر طرفدار دی، بل اخر د دې طرفداري په نتیجه کې د دوی ترمنځ ستونزې را منځته کی، حتی دا ستونزې تر دې حد رسیدي چې دوی په شخړه بدلیږي، د دوی په اخراج باندې بدلیږي، دا مسلین کمیټو ته معرفي کی، د نظم او ډیسپلین کمیټه بل اخر د دوی شخړه دومره زیاته وی چې حتی د دوی د پانتون نه دی وتلو سبب هم کیدای شي.
فدا محمد تلاش د خپل ټولګیوالو کې سره تکوي چې د پوهنتون لا ټولګي د سیاسي ګوند دفتر جوړ کړی وو، خو ورسته له استاد سره پلانجه ووختل.
یو ورځ هم داسې زمونږ یو ټولګیوال را وړ یو تصویر زوړند کړ، نو چې دا کله زوړند کړ د دې تصویر ترڅنګ هغه بل چې د بل ګوند نفر وغره وړ د خپل رهبر هغه تصویر یې هلته زوړند کړ. نو چې کله په دې ټیم کې استاد را ننوته چې به یو تصویر سترګې ولګېدې په دې بلې ولګېدې، په خپلو لاسونو باندې دا دواړه تصویرونه راوش کول، په دې کې د استاد او شاګردانو ترمنځ یو لانجه رامنځته شوه. لکه نو دا خبرې چې په دې ځایونو کې پی باندې باس ډیر کیږي او خلک پکې جدي کیږي، نو د درس مخه پکې ډیر نیول شوی ده.
لیکوال او د یو خصوصي پوهنتون استاد فرزانه شریف په دې اند چې درس باید د لومړیتوب په توګه محصلانو ته معرفي شي، او استادان دې په دې ډول درسي چاپیریال جوړ کړي چې محصلان نور مسایل جلب نکړي.
بعضې بیشتر کوشش میکنن موضوع سیاسي را پکښان د درس صنف
ځینې په ټولګي کې دا هڅه کوي چې سیاسي او قومي بحثونه وکړي او درس حاشیه ته بوزي. زما په نظر د دې مسالې حل دا دی چې ښوونیز مرکزونه باید د مدیرانو لخوا په جدي ډول مدیریت شي، د دې ترڅنګ چې ښه مدیریت وي استادان دې هم نظم او ډیسپلین مراعت کړي، او درس دې جذاب او مهم وخی چې محصلان ډیره توجه د قومي او سیاسي مسایلو پر ځای درس ته وکړي
او شوي به موضوع سیاسي په پردازان.
اغلی شریف دا خګنی چې محصلان له بل سره په مختلفو مسایلو بحث وکړي، خو دا نوموړې په نظر مهمه خبره د مثبت بحث کول دي چې ښې نتیجې ترې ترلاسه شي.
بخش مثلا اگر تحلیل نه وشه، تحلیل علمی و منطقی باشه.
که تحلیل کیږي علمی او منطقی تحلیل دی وشي، نه دا چې یو کس دې هڅه وکړي چې مسأله قومي او سیاسي کړي. یعنی کله چې تحلیل کیږي باید د ټولګي درسي فضا خراب نه کړي، او که نقد هم کیږي داسې نقد دی وشي چې ستونزو ته حل لاره هم وړاندې کړي. یعنی دوی کولای شي له خپل بحثونو او تحلیلونو مثبته توګه هم ګټه واخلي، خو که بحثونه منفي اړخ پلوي د په درسي بهیر بد اغېز کوي چې محصل محصلانو، استادانو، پوهنتون او بلاخره هیواد ته د ګټ پر ځای تاوان رسیږي.
در کل بسره کشور ما تمام خواهد.
فدا محمد تلاشپای هر ټکه یو هر خبره خپل ځای لري. هغه زیاتوي محصلان باید دې خبرې ته متوجه شي چې پوهنتون د زده کړو ځای دی، نه د قومي او سیاسي لانجو ځای.
ټول باید چې فکر داسې ولري چې دلته راځو فقط په دې خاطر باندې چې دلته زده کړو وکړو. نو د ټولو نه مې هیله همدغه ده چې داسې ځایونو ته ځي، هغه ماحول ته وګوري، په کومه دروازه چې دې نه وځي هغه د هر ځای پیژندګلوي باید چې وشي، چې د پوهنتون په دروازه نه وځي، باید چې دغه ټول مسایل شاته وغورځي چې کله بیرته را بهرېږي هغه کم ځای ته چې ځي د دغسې بحثونو دپاره ځانګړي ځایونه معلوم دي، باید چې هماغه ځانګړي ځای ته لاړ شي او داسې یو بحث سره وکړي. په دې ډیرو بنډارونو کې داسې بحثونه بیخي ډیر کیږي، خو پوهنتون یا هغه ښوونیز ځایونه چې دي دا د دې بحثونو دپاره نه دي. او زمونږ ښوونیز نظام ډېرې منفي خواته بیایي، او درس خو درس پاتې کیږي، بیا داسې کیږي چې یو بغض او کینه رامنځته کیږي چې همیش دپاره خلکو په زړونو کې پاتې کیږي.
تان دی چنگی خپراونه له ازادي راډیو څخه اوري. د شوالي محصلان په ټولګیو کې سیاسي او قومي بحثونو ته مخه کوي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ په همدې اړه زموږ همکاري رویا مادومی د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فلسفې او ټولنپوهنې څانګې لغړی آقا صاحب زاده سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد ویل کیږي چې پوهنتونونو کې او اکاډمیک ساحو کې سیاسي بحثونه کیږي، یا د درس حاشیه تزي، یا هغه څه چې محصلینو ته ضرور دي په هغه بحث نه کیږي او د بحثونه زی سیاست خواته، دا ولې او لامل څه دي؟
تاسو پوهیږئ چې زمونږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده او جنگ ځپله ټولنه ده، او فعلاً جنگ روانه ده. نو دا د سیاسی کړی دی چې د ځوانانو نه ابزاری استفاده کوي او د خپل د اهدافو لاسته راوړلو لپاره. حال دا چې دا کار زما په نظر معقول کار نه دی، او دا د خپل د ځوانانو د اهدافو انحراف او د خپل د مسیر نه لرې کول، د دوی د آینده او د دوی د هدف منحرفول، دا یو ملی جفا ده د ځوانانو سره.
استاد د دې ځوانانو آینده به څنګه کیږي؟ یعنی د دې به آینده کې په د څه ستونزو سره مخامخ کیږي؟
یو مسلمه خبره ده، څوک چې خپل کار قانوني شکل باندې په درست منظم شکل باندې مختوی نیسی، هغه نو هغه نشي کولای چې هغه هدف ته ورسیږي. فرضاً دلته دغه رسالت هدف په هغه کې پانتون کې یا تعلیم تربیت چارو کې خپل درس ویل دی، تحصیل کول دی، او په علمی برخو کې د فرضاً بحث او مشاجره ده، دا مسلمه خبره ده چې دوی ته ګټور دی. اما سیاسي برخه کې چې هغه انحرافي بڼه ولري، د دوی آینده ډېر د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نه تنها دوی د خپل د اکاډمیک د ساحې نه دوی منحرف کیږي، بلکې د دوی د مسلکي چارې هم صدمه ویني، او په آینده کې هغه څه چې دی غواړي نشي کولای چې په کامله توګه باندې یو ملي قدر مانسته شي.
استاد د دې حل لاره تاسو څه وینئ؟ دا به څنګه د دې مخنیوی کیږي؟
زما په نظر باندې حل لاره داسې ده چې هلته خو وزارت شته، ریاست پوهنتون شته، باید تدابیر وسنجول شي د دې لپاره چې دا باید مدیریت شي. استادانو ته باید په صحیح شکل باندې دوی ته لارښوونه وشي چې د دغه شیانو دوی جلوګیری وکړي، او زمینه دې ته مساعد نشي چې دغه ګرانبها وخت په دغه آلوده شیانو باندې ضایع شي. غیر د هغې ځنه دا باید د خپل د وزارت لخوا نه چې هلته هغه تفتیش څانګه هم شته ده، او باید هغه لارې نه کنټرول شي، او د دغه کسانو ته وخت ورنکړي چې د خپل ګټو دپاره د ځوانانو افکارو د ځوانانو انرژي دی هغه کې.
درنو اوریدونکو، دا واده دی اونې د تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري.